د سهار لس بجې شوې. احمد شپریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې هند ته د ولسمشر غني د سفر په درشل کې د هغه د ویان څرګندونې خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بې غوري د علت د څېړنې امر کړی دی. افغان حکومت وایي افغانستان د سیمې د همکارۍ په یو مرکز بدلوي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په یوروان کې خبرې وکړې. سرکې د افغانستان خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بې غوري د علت د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کورنۍ چارو وزارت ته ویلي چې قضیه وڅېړي او مناسب اقدام وکړي. رویټرز خبري اژانس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یو نسخه ورسېدلې ده. دا راپور د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې یو ان ډی پی په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د دې راپور هدف د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په افغانستان کې له نظم او قانون سره د مرستې د صندوق لخوا د پولیسو په معاشونو کې د درغلیو څېړنه وه. د ولسمشر ویاند اجمل عابد عبیدی وایي چې په دې اړه چې په دې ارتباط یو کمیشن په کار پیل کړی او ژر به پایلې څرګندې شي. د افغانستان حکومت ویل هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریز پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر غنی ویاند اجمل عابدی د خبر هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. د وی حکومت وړي افغانستان د سیمې د همکاري په مرکز بدل کړي. عابدی زیاته کړه چې افغان حکومت هڅه کوي د ګاونډیو او اسلامي هیوادو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی روانه اونۍ هند ته ولاړ شي. په جوزجان ولایت کې تیره شپه د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې یو وسلوال مخالف وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې اوس هم د جوزجان په زدرانی، سرخ او سقزکول سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان پوځیانو عملیات دوام لري. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې تایید کړی چې د دوی دوه کسان په دې جګړه کې ټپیان شوي، خو ادعا یې کړې چې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د وسلوالو طالبانو د ادعا افغان چارواکو رد کړې ده. په یو بل خبر کې اوري چې د هرات ولایت چارواکي وایي په هرات کې د ملي اردو پر پوستې په یوه حمله کې دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د ظفر 201 قولي اردو مطبوعاتي مسول نجیب الله نجیب ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله تیر ماښام د شینډنډ ولسوالۍ بازار ته نږدې شوې او وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړول شوې ده. ناپیژاند وسلوالو د فراد شورا بلسوالی او د دې ولایت مرکز ترمنځ په لاره کې تیر ورځ د یو زم په ګډون درې تنه وژل. د فرا والی آصف ننګ د پیښې د قربانیانو د لیدنې پر مهال په ولایتي روغتون کې دا پیښه تایید کړه.
درې کسان شهیدان کړي دي په واده کې همدې شورا او منطقې کې. البته دا زوی او دوه زامن دي، یو پلار ده، د زوم یې شهید کړی ده، د ښځو نه یې راایستلی ده، د ښځو تر مخه شهید کړی.
ازادي راډیو خبریال وی زوم د افغانستان د سرحدي پولیسو غړی او د حمله مسولیت کومې ډلې نه دی اخیسته. او د هم د شهزاده په سرای کې د افغان سرافانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې د افغانیو د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، دوه نوي پوله، یو یورو 2.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 15.8 افغانۍ، 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلدارې 540 افغانۍ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په یوروان کې خبرې وکړي، خو د دواړو هیوادو ترمنځ د دوو جنگي بیړیو پر سر لانجې ته حل نه دی موندل شوی. ولسمشر اولاند پرون د ارمنستان پلازمینه یوروان کې له ولسمشر پوتین سره تر لیدو وروسته ویل چې لا هم د څه باندې 1 میلیارد ډالرو پر دې معاملې وروسته پریکړه نه ده شوې.
تر
هغه ځایه چې د مسترال بیړیو د پلورلو مسله ده، ما ځینې شرایط ورته ایښي دي. یا به مسترال بیړۍ ورته سپارل کیږي او یا به د شویو خبرو پر اساس پیسې بیرته ورکول کیږي، خو تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې. ولسمشور لاند رواني اونې په پایل کې ویل چې د روسي لوري په غیر قانوني توګه د کریمیا د الحاق او په یوکرين کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو د ملاتړ په خاطر د مسترال جنگي بیړۍ پر مسکو نشي پلورلې او د روسي پیسې برته ورکوي. د پاکستان په کراچی ښار کې پرون د ښځو د حقونو یو فعاله سیبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوه. سیبین محمود په کراچی کې تېر ورځ ناوخته د ورکو شوي بلوڅانو په اړه له یوې غونډې خپل کور ته روانه وه چې ډزې پرې وشوې. په دې پیښه کې د سیبین محمود مور هم ټپي شوې ده. سیبین د یوې مرستندویه ټولنې مشره وه. په وروستیو کې څو ځله ګواښونه ورته شوي وو. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د نیویارک پولیسو پرون د ازادۍ مجسمې ته شاوخوا سیمه د مشکوکو موادو د شتوالي له امله وپلټله او له هغه ځایه سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدول. د نیویارک د پولیسو یوې ځانګړې ډلې چې د بمونو په شنډولو کې مهارت لري پرون د دې ځای په څارنه کې ونډه درلوده. پولیسو ویلي چې د یوې بمي حملې د ګواښ په اړه ټلیفون ورته شوی و او د دوی تعلیمي سپو په سیمه کې پر موندل شوې وسلې شک کړی و. په هغه ویډیو کې چې د پیښې له ځایه پر انټرنیټ خپره شوې ولیدل کېږي چې سیلانیان په بیړیو کې د نیویارک ښار له هغو ټاپو وزمو له هغه ټاپو چې د ازادۍ سمه ولاړ ده امن ځای ته ایستل کیږي. او وروستی خبر هم ده چې د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادی کې یو مهم پل د اسلامي دولت له ډلې ونیو. عراقي چارواکي وایي چې د هوس په نوم دغه پل د فرات سیند پر سر دی او امنیتي ځواکونو تېر ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسلوال په شا وتنبول. د پولیسو یو افسر مهدي د عباس وویل له څو میاشتو راهیسې دغه پل د اسلامي دولت د ډلې له وسلوالو سره و او د اکمالاتو په یوه مهمه لار پرې د پله سپره وه. د انبار چارواکو تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې دا ویر شته چې رمادی سقوط وکړي، خو په وروستیو ورځو کې عراقي چارواکي وایي د دې ښار له ځینو سیمو یې د اسلامي دولت ډله پسې اخیستې او ښار د دوی په کنټرول کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر د هند سفر په اړه د هغه له ویان سره شغید دلی یو وړاندې به په خپرونه کې همداراز واوري چې د پاکستان صدراعظم بریتانیا ته تللی او تمه ده چې هلته د افغانستان پر مسله خبرې وکړي.
افغانستان کې صلح او افغانستان کې امن راوستل هغې کې د پاکستان کردار خاصل شو دا خو بهبخل دی ټول اول او زیات لوبه په دې خبره وي.
په کندهار کې پر 200 فابریکو د امریکا د مرستندویې ادارې د برېښنا مرستې درېدلې.
فلحال خبرې روانې د نوي شاهدې د مرکزي دفتر سره دغه
د افغانستان د کرکټ بورډ له نوي کپتان سره شخېدلی یو.
بعضي نیم لوبغاړي باندې کپتاني تاثیر کوي. پوینټ له ماده څخه کم سوچ ورته نه راغلی چې کپتاني زما پر تامې سره شي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
لومړی ساړه کېږي د یو شخص یا ډېره ګرمي راځي په شخص باندې او اشتها ورسره کمیږي او د سر درد هم ورسره وي. دا د ملاریا عمومي نښې نښانې دي.
د افغانستان حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادو یوه اجماع رامنځته شي. د ولسمشر ویان دا خبره هند ته د اشرف غنی د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ اشرف غنی په یوه رسمي سفر هند ته ولاړ شي. جزئیات د فرشتي جلال زئی پورا پور کې.
افغان حکومت وایي د هند او پاکستان په وړاندې د سیاسي دریځ غوره ګڼي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه هیواد د سیمیزو همکاریو په مرکز بدل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر په راتلونکو څو ورځو کې هند ته ولاړ شي. عابدي په دې اړه چې ولسمشر به د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مذاکرو هندي لوري ته څه وایي ازادي راډیو ته وویل
ما در صدد بلند آوردن یک اجماع هستیم در سطح منطقه کشورهای همسایه ما و کشورهای اسلامی تا
موږ د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو او د اسلامي هیوادو سره د یوې اجماع پر رامنځته کېدو غور کوو او غواړو څو د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي چې د سیمې د ثبات ټینګېدل دي او موږ له تروریزم سره په مبارزه کې د خپلو ګاونډیو او د سیمې د هیوادو همکاري غواړو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په ټوله سیمه کې په دې اړه همکاري مهمه ګڼي. د هند سفیر وویل افغانستان د جګړې ډګر دی او دا کولای شي چې پر ټوله سیمه ناوړه اغیز وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د اپریل د میاشتې په 28مه او 29مه د هند د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. یو شمېر څارونکي داسې ګڼي چې غالباً هند نه غواړي د افغانستان په چارو کې له خپلو سیالانو پاکستان او چین شاته پاتې سي. د روانې میاشتې په 28مه او 29مه دې سفر ته داسې هم کتل کېږي چې ښایي هند ته د دې موقع د بیرته ترلاسه کولو وخت ور. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند ویل چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیمه ییزو تجارتي او اقتصادي چارو خبرې وکړي.
د افغانستان ولسمشر به روانه اونۍ د هند سفر په ترڅ کې په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات پر موضوع خبرې وکړي. بل لور ته چین د افغانستان د مسلې د سولې حل غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت له ټولو افغان خواوو وغوښتل چې د سیاسي خبرو له لارې د ستونزو د حل کولو هڅې وکړي. چین وروسته له دې د افغانستان د مسلې په سولې حل کې دلچسپي زیاته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ او له چینایي چارواکو یې وغوښتل چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو له لارې د سیمې هیوادونه د اړیکو پراخولو ته وهڅوي. اسمت چاروان راپور لري.
چین د جمعې په ورځ د طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په غبرګون کې له بېلابېلو خواوو غوښتل چې د خبرو له لارې د سیاسي حل د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی په پیکینګ کې وی خبرې غونډې ته وویل چین تل په دې باور لرلی چې په افغانستان کې د ستونزې د هواري په حقیقت ولاړه حل لاره د پخلاینې له طریقې ترلاسه کیږي. دول موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان له لوري د پخلاینې د وړاندې شوي بهیر ملاتړ کوو او په بېلابېلو افغان خواوو غږ کوو چې د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه وکړي. د چین د بندنیو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې چین په دې برخه کې د رغند رول لوبولو ته تیار دی. طالبانو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې له ورځې به پسرلنی عملیات پیل کړي. طالبانو دا اعلان لدې سره سره وکړ چې د راپورونو پر اساس د پاکستان د پوز مشرانو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې طالب مشران د سولې خبرو ته تیار شوي دي. په همدې حال کې پاکستانی رسنۍ وایي چې چین له پاکستان غوښتي چې له افغانستان سره اړیکې شي او اقتصادي ارتباطات پراخ کړي. د پاکستان دی نیوز ورسپانه وایي چې پاکستان د چین له غوښتنې وروسته پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپلې تجارتي لارې چې اوس څلور دي 1400 ته زیاتې کړي. حاضر دمه تورخم، سپین بولدک، غلام خان او میرانشاه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ څلور رسمي لارې دي چې د هغو په منځ کې د میرانشاه لار غیر فعاله ده. چین وروسته لري چې د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ته سفر وکړ. د افغانستان په سوله او ثبات کې لیوالتیا زیاته کړې ده. تر اوسه لشتر لشتر دوه ځلې د طالبانو پلاو پیکنګ ته سفرونه کړي دي. دغه هیواد له هند سره هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپل دریځ نږدې کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمسون البلو. تاسو کولی شئ چې هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په ارتباط مشته سمسون راوستوي. په فرا کې د واده په مراسمو په بریټ کې زوم او بخشي په فرا کې د یو بریټ پر مهال زوم د هغه پلار او ورور ووشل شول. دغه پیښه تیر ورځ ناوخته د فرا ولایت مرکز ته اړوند د شورا په سیمه کې شوې ده. لسمی د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دې پیښې حال راکوي.
ټاکل شوی و چې د واده د خوشحالۍ بدل او سندرې وویل شي، خو دغه ځای کې اوس ساندې ویل کېږي ځکه چې زوم د واده په جامو کې وژل شوی دی. په دغه ځای کې د زوم خپلوان وایي کله چې د زوم کورنۍ سره یې غوښتل چې ناوې د فراه ولایت د شوراب کلي څخه چې دغه ولایت په لس کیلومترۍ کې پروت دی دغه ولایت مرکز ته راوړي. د لارې په اوږدو کې وسلوالو کسانو پر دوی برید وکړ او زوم یې د ناوې د تنګ څخه کوز کړ او د پلار او ورور په ګډون یې و وژل. دا کورنۍ د څو تنو سره چې مې خبرې وکړې وایي چې زوم په سرحدي پولیسو کې دان تر سره کوله او دوی بل د چا سره دښمنۍ نه لري.
لباس د نظامي د پولیس په جامه موږ مخې په د سراچې کې و شپږ نفر و سلای دلو پیکا و موږ مخې چې وګرځول وروره بلا مخ ته زوم ماته ول ښکته دوه درې دانې نورې ښکته زوم د ناوې د بغاله څخه ښکته.
نن داسې پېښه سوې ده چې په افغانستان کې به داسې پېښه نه وي تکرار شوې. زموږ بې ګناه وطنوال چې خپل د ناوې د راوړلو په حالت کې و چې خپل واده تکمیل کړي د رسول الله مبارک سنت پر ځای کې خپل ناوې راي دوی داسې کار ورسره وکړي چې داعش خو پرېږده چې د اسلام په دین کې داسې کار چا د چا سره نه دی کړی. نو څوک چې دا کار کوي جزوم د ناوې د بغل راولاړي. د علماو په دغه باندې دا لامزه به دی، کفر د تر کفر دا اوښتی دی هر سړی چې دی.
که څه هم ګمان کېږي چې دا کار داعش اسلامي دولت غړو کړی وي، ځکه تر اوسه په فراه ولایت کې د واده پر مراسمو برید نه و شوی، خو د فراه ولایت چارواکي وایي چې دا کار دولت وسلوالو مخالفانو کړی او داسې نښې نشته چې داعش دې په دې کې لاس ولري. د فراه ولایت والي محمد آصف ننګ چې په ولایتي روغتون کې دغه پیښې د قربانیانو څخه لیدنه کوله، وویل چې د واده پر مراسمو برید د افغانیت څخه لرې کار دی.
بس درې کسه یې شهیدان کړي دي په واده کې، همدې شورا او منطقې کې. البته دا زوی او دوه زامن دي، یو پلار ده، زومیم شهید کړی ده، له ښځو نه یې راایستلی ده، د ښځو تر مخې شهید کړی.
د دولت وسلوالو مخالفانو او یا هم کومې بلې ډلې تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
د کندهار د برښنا ریاست مسولین د امریکا د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ لخوا د تیلو د مرستو د بندیدو په صورت کې د بیلابیلو اقتصادي او امنیتي خطرونو احتمال نه ردوي. چارواکي وایي تر خپله وسه هڅه کوي د کندهار د صنعتي پارک فابریکې فعاله وساتي ترڅو د یادو احتمالي ستونزو مخه ونیسي. دوی وایي له امریکایي ادارو سره د تیلو د ورکړې پروژې پر دوام خبرې په جریان کې دي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
له شاوخوا یو کال راهیسې د کندهار د برېښنا د کموالي او له کبله یې راپورته سوي ستونزې یادېږي. د کندهار د برېښنا لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس آی ډي لخوا د مرستو پروژه په 2014 کال کې پای ته ورسېده، خو د مسؤلینو د بحثونو په نتیجه کې دغه مرسته د 2015 کال تر سپتمبر پورې وغځېدله. د کندهار او زید برېښنا ریاست تجاري مرستیال امان الله ایوب فاروقي ازادي راډیو ته وویل چې که دغه مرستې بندې سي نو د کورنیو تولیداتو د کموالي تر څنګ به زرګونه کسان بېکار سي او د نامنیو په رامنځته کېدو کې بې تاثیره نه بولي.
که چېرې مرستې یا صنعتکاران بېکاره شول، په دې سره خو وخت تاسو معلومه کېږي چې د ټولو آفتونو ستونزو او هغه په حساب امنیتي او بل ارنګه چې حساب ورته وکړو، مور چې دغه بېکاري ده، که چېرې سولر پر وخت لاندې هلته انتقالي لاین د کابل څخه ونه رسېږي، او د بل حالت دپاره د اوسو سي دپاره د تیلو یو صحیح غم ونه خوړل چې زموږ په صنعتي پارکونو کې اوس تر ډېره ځایه پر زموږ داخلي تولیدات زموږ په کور دننه اکثره ستونزې حل کړي دي چې هغه په تعمیراتي او خوراکي بخش کې دي. معلوم ده خبره ده که چېرې د باندې څخه دغه توکي وارد شي پر هغوی باندې محصول دومره کاو په ډېره لوړه بیه به زموږ خلکو ته د بېکاري په څنګ څنګ کې به په ډېره لوړ قیمت بیه ورته تمام شي.
د فاروقي په خبره د کندهار په صنعتي پارک او اړوندو برخو کې شاوخوا 10,000 کسان په کار بوخت دي چې د برېښنا د نشتون او فابریکو د تړلو په صورت کې به بېکاره سي. بلخوا ښاغلی فاروقي وایي تر خپله وسه هڅه کوي چې د کندهار ښار ته برېښنا د بېلابېلو لارو برابره کړي. دوی وایي لومړنۍ هڅه یې دا ده چې د امریکا د پرمختیایي ادارې له مسؤلینو سره یې د پروژې پر تمدید خبرې روانې دي.
فلحال خبرې روانې د یو ایس آی ډي د مرکزي دفتر سره د کندهار ولایتي ادارې، کندهار او زیر برېښنا ریاست سرکارانو، د افغانستان برېښنا شرکت او نورو مشرانو وکیل صاحبانو لخوا څخه امید سخت چې دغه د تیلو قرارداد تمدید شي.
د کندهار صنعتي پارک شاوخوا 200 فابریکې دا مهال د برېښنا د نشتوالي له کبله تړلې دي، خو فاروقي وایي چې د اوس لپاره یې له دغو فابریکو سره ژمنه کړې چې په ورځ کې 8 ساعته برېښنا ورکړي تر څو خپل فعالیتونه جاري وساتي. د کندهار د برېښنا ریاست چارواکي وایي د سولر پروژې تر څنګ د کجکي د برېښنا د تولید دستګاه د مزو د ترمیم چارې پیل کړې دي. بلخوا ویل کېږي د کجکي دستګاه څه باندې 3% د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په تېرو 14 کلونو کې د چارواکو په خبره له کجکي څخه کندهار ته غځېدلی لاین نږدې 60,000 ځایه پرې سوی او بیرته ترمیم سوی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونه په انټرنیټ کې هم په ازادي رادیو ډاټ کام کې نیولې شي. وړاندې په دې خپرونه کې ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلي اس ام اسونه لولو، خو اوس به خوست مخه کړو. په خوست کې د ژباړې یو مرکز پرانیستل شو. د دې مرکز سمبالونکي وایي چې دوی غواړي د کال تر پایه په لسکونو عنوانه نوي کتابونه پښتو ته وشپړي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجم الله خیل راپور لري.
د خوست فرهنګیان، لیکوال او مدني فعالان وایي چې په پښتو ژبه ډېر لږ علمي او ټولنیز آثار چاپ شوي او له همدې کبله په علمي مرکزونو او پوهنتونونو کې هغه آثار او کتابونه چې د اوسني وخت اړتیا او د خلکو غوښتنه ده نشته. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته د کتاب د نړیوالې ورځې په لمانځنه او په همدې مناسبت په خوست ولایت کې خوست د ژباړې مرکز په پرانست غونډه کې وکړي. د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد حضرت بهار ویل چې د دا ډول مرکز د جوړولو لپاره لا مخکې انفرادي هڅې روانې وي.
اصل خو یو خو د ژباړې اړتیا ده په پوهنتونونو په نورو علمي مرکزونو کې د پښتو ژبې دپاره هغسې کتابونه چې وخت یې غواړي خلک یې غواړي نشته. دویمه دغسې چې هڅې روانې دي بېلابېلې ډېرې پراخې په کلیو کې په انفرادي ډول دغه هڅې روانې دي. یو بله اړتیا دغه وه چې دغه کارونه باید منسجم شي او جدی باید تعقیب شي. او په ضمن کې دا هم چې یو کتاب کېدای شي ممکن ډېر کسان په یو وخت کې وژباړي. دغه د تکرار د مخنیوي دپاره هم دغه اړتیا هم په نظر کې نیول شوې.
مدني فعال فیض الله غمخور ویل چې
د مرکز کې هغه کسان راټول شوي دي چې عملا په ژباړه اخته دي. که نه د دې مرکز یو کار چې و هغه دا و چې دغه کسان سره یو ځای کړي او د دې کسانو په واسطه موږ نور کسان هم وهڅوو چې په ژباړه باندې پیل وکړي او کار شروع کړي. او دویمه خبره دا چې په دغه مرکز کې موږ زیات کوشش دا دی چې د پوهنتون او د نورو انسټیټیوټونو استادان مو په دغه کې راټول کړي دي او نور هڅه هم دا ده چې دوی نور هم په دې برخه کې واڅوو.
د خوست پوهنتون یو بل تن استاد رحمان الله رفوایی په خوست کې د ژباړې لپاره ښه ظرفیتونه شته.
خوشبختانه د خوست ځوانان راټول شوي تر څو یو ټولنه جوړه کړي. هغه ظرفیتونه چې موجود دي سمه رهبري کې تنظیمې کې تر څو په علمي برخه کې او په نورو مختلفو مسلکونو کې هغه اساسي او مهم کتابونه وژباړي.
د خوست لیکوال او فرهنګیان داسې مهال پښتو ژبې ته د ژباړې مرکز پرانیزي چې د کتونکو له نظره په علمي او تحصیلي موسساتو کې ډیری تدریسیدونکي چپټرونه او آثار معیاري همدارنګه د ګرامر او د ژبې په قواعدو پوره ندی.
په خوست کې د ژباړې مرکز پرانستل شو. یو شمېر افغانان بهرنیو هیوادو ته قاچاقي ځي او ډېر پیسې ورکوي، خو یوه بې خطره لاره، مفت لاره، د امریکا د فول برایت بورسونو ده. د دغو بورسونو په اړه اجمل تورمان له کابله راپور لري.
په امریکا کې فول برایت یا تر زده کړو هخوا تحصیلي پروګرام کې په سلګونه افغان ځوانان خپل روښانه راتلونکي ته هیله مند دي. په کابل کې د امریکا سفارت یو شمېر کارکوونکي وایي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ په برخه کې د دغه هیواد د فول برایت تحصیلي بورسونه د افغان ځوانانو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې ډیر مهم او اغیزمن دي. په کابل کې د امریکا سفارت د فرهنګي چارو کارپو آرش یقین ازادۍ رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د فول برایت لپاره د اشخاصو د غوراوي په برخه کې ډیر دقت کیږي.
دی
وایي موږ د فول برایت زده کړو لپاره ځوان رهبران غوره کوو. هغه کسان چې کله له دې ځای څخه ځي او بیرته راستنیږي نو د افغاني ټولنې لپاره د خدمت جوګه شي. د ښاغلي یقین په وینا تر 2003 زیږدیز کال وروسته کله چې د امریکا متحده ایالاتو په کابل کې بیا ځلې خپل سفارت پرانیست، تر اوسه 450 کس افغان محصلان د فول برایت زده کړو لپاره دغه هیواد ته تللي چې شاوخوا 300 تنه یې تر زده کړو وروسته بیرته راستانه شوي دي. د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه پروګرام له مخې هر کال واویا افغان محصلان د ماسترۍ او درې کسه د ډاکټرۍ په برخه کې د زده کړو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي. د یادونې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له حکومت غوښتي چې امریکا ته د افغان ځوانانو د تحصیلي بورسونو په برخه کې خپل پاملرنه نوره هم زیاته کړي. په اینال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم په ټوله کې د افغان ځوانانو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو او په ځانګړي ډول د فول برایت زده کړو په برخه کې د دغه هیواد د هڅو هرکلی کوي. د لوړو زده کړو وزارت ویان عظیم نوربخش د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ای معاصریت بسیار زیادی را در ارتباط با
دی وی دا د افغانستان د بشری ځواک په پیاوړتیا کې ډیر تاثیر لري او په دې برخه کې چې کوم کسان هلته تللي او بلته راغلي او اوس په کورنیو او نړیوالو ادارو او د افغانستان په وزارتونو کې کار کوي خپل اغیز یې درلودلی دی. د چارو کارپوهان وایي چې په تحصیلي برخو کې بهر ته د افغان ځوانانو تلل ښه دي، خو دغه چارې هغه مهال ښې اغېزمنې ثابتېدلی شي چې راستنو شویو کدرونو ته په پوهنتونونو، د لوړو زده کړو په موسسو او تعلیمي مرکزونو کې د تدریس ښه زمینه برابره شي تر څو نورې هم له پوهې برخمن شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نوی کپتان وایي پلان لري چې په راتلونکو روزنیزو کمپونو کې بیټنګ ته زیاته پاملرنه وکړي. له اصغر ستانکزي سره زما همکار رضوان مراد مرکه کړې ده او د مرکې په سر کې یې پوښتنه ترې کړې چې په اوسني ټیم کې لوی نیمګړتیاوې څه دي. ستانکزي وویل
واکن مخکې موږ زیاتره نیمګړتیا په بیټنګ کې درلودلې، ځکه چې موږ زیاتره کیمپونه کله لګېدل نو په کیمپونه کې موږ زیاتره بالینګ او فیلډینګ ډېر زیات کوو نو بیټنګ باندې موږ ډېر زیات کمو. نو دې ځل موږ انشاءالله دغه رقم پلان نیولی چې موږ کم کیمپ لګېږي په کابل او جلال آباد کې او په انګلستان کې 15-15 ورځې. نو په دې کې موږ دا پلان دی چې هر یو بیټسمین باید د ورځې یو نیمه نه وخته تر دوه نیمه ګنټو پورې د ورځې بیټنګ وکړي او خپل بیټنګ باندې کار وکړي.
د بیټنګ موضوع یاد کړه تاسو ستانک زی صاحب، د افغانستان دغه مډل آرډر بیټنګ په ډېرو زیاتو لوبو کې تقریبا ناکام دی، آیا په دې باندې ډېر زیات فوکس او تمرکز وکړي؟
او انشاءالله دغه تم پلان دی چې خاص کر په مډل آرډر باندې او د اوپن سٹارټ باندې په دې ډول موږ زیات توجه ده. انشاءالله په دې باندې د تور جن دا پلان هم جوړو سلیکشن کمیټې سره او کوچ سره. نو موږ هم په دې باندې ټول متفق یو چې انشاءالله موږ د دې رقم کمپونه چې لګو
پخوانی کپتان محمد نبی ویلی دی چې په کپتانۍ کې د په لوبه بد تاثیر شوی او یعنی بد اغېز یې کړی او د خپل لوبه خرابه شوی وه. تاسو خو به داسې کوم اندېښنه نه لرئ چې ستاسو په بیټنګ او ستاسو په لوبه کوم تاثیر خو به نه کوي کپتانۍ د ټیم؟
خیر، ما خو کپتانۍ مخکې هم کړې ده، کپتانۍ کې ما زیاتره ښه لوبې ترسره کړې دي او بل بعضې نیم لوبغاړي باندې کپتانۍ تاثیر کوي، کېدای شي نبی تاخیر خپل سوچ دی خو انشاءالله ما داسې کوم سوچ ورته نه دی راغلی چې کپتانۍ زما پرفارمنس خراب شي. نو انشاءالله زه مطمئن یم انشاءالله چې به کپتانۍ کې خپل خلو بدل ترکم انشاءالله.
ستانکزی صاحب، اکثره داسې ویل کېږي چې په ټیم کې چون لوبغاړي دی او عمر دی او بیا موږ تاسې افغانان یو مزاج هم یو څه تند دی، د کپتان خبره څومره عملي کېږي د په ټیم کې دننه د لوبې پر مهال او د لوب نه بهر؟
نو کله چې سړی کپتان شي دی او ملي ټیم نو هغه سره فول اتارټي لکه مخکې زیاتره ادارې چې وي هغه چې کله کپتان و هغه ته به فول اتارټي نه ورکوله. نو زه خوشبختانه چې کله چې سلیکشن کمیټي او کرکټ بورډ کله راوته میټینګ ته نو دوی ما ته په میټینګ کې ویل چې تاسو موږ د کپتانۍ کې فول اتارټي درکو. لکه په دنیا کې ایم ایس دھونی ته ورکړی، رکی پونټینګ ته ورکړی، عمران خان پاکستان ته ورکړی و، لکه دا رقم اتارټي ما ته هم راکړه. نو ان شاء الله تعالی چې کله کپتان سے مکمل اتارټي نو ان شاء الله خپلم خلوب کې هغه ټیم باندې جوړي.
د افغانستان د کرکټ ټیم په سلیکشن باندې په انتخاب باندې هم ځینې وختونه انتقادونه راوچېږي له مختلفو خواو په میډیا کې. د اوسنۍ طریقې سره چې د افغانستان ټیم سلیکټ کیږي انتخابيږي، له دې سره څومره موافق یاست؟
نو د دې چې موږ کوم د دې ځل خو موږ دوه ټیمونه جوړ کړی دي، د 4 ډے آی کپ د لپاره بیل ټیم ده او د 20 د لپاره بیل ټیم ده. نو خامخا موږ د رقم د 4 ډے میچونو لپاره کوم پلیران ورتخی، نو هغه رقم لوبغاړو ته سلیکټ کوو، 20 د لپاره چې کوم خي هغه ورته سلیکټ کوو. نو موږ په دې سلور ځینې کوم لوبه دي کې موږ دوی کسان کیم کې نیولې دي او همدا رقم په 2020 کې دوی د 15 کسان هغه لپاره نیولې دي. نو دا مختلف فارمي دي لپاره مختلف پلیران ته سلیکټ کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
شیرزاد له هلمند لیکي اشرف غنی باید له هند سره خپل اړیکې د بخوا په څیر شو ساتي. سمسور له ګرمسیر ولسوالي لیکي اشرف غنی باید له هند سره تر بخوا ډیری اړیکې ولري، هند د افغانستان ښه دوست دی. بصیر روحانی د پکتیکا لواز خالی کې د اشرف غنی د هند سفر ډیر مهم دی ځکه هند ډیرم راسته کوي. عبدالناصر خپلواک لیکي ولسمشر ته د هند سفر په ترڅ کې د افغان سرتیرو مجهز کېدو ته پاملرنه وکړي. لال محمد آیل لیکي د هند سفر یو ګټه ده چې د پاکستان له عمله به تجارتي اسانتیاوي برابرې شي. عبدالرحمن له اورزګان لیکي اشرف غنی د هند سفر پر مهال د پاکستان دوستی ته هم توجه وکړي. لیلا محمدی له لشکرګاه څخه لیکي امنیت خراب شوی دی، ولسمشر اشرف غنی د امنیت ته پاملرنه وکړي. فضل حق د هلمند له کجکي لیکي د فراه پیشه چې یو زوم د هغه پلار او ورور ووژل شول ډیره ناوړه پیشه ده، د زغم نه ده. کمال الدین چپان د کندهار له ارغستانه لیکي د فراه په پیشه خپه یو. ولی محمد د غزنی له زنه خانه لیکي اشرف غنی د ژر تر ژره والیان معرفي کړي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې تر دې چې د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې واړوو او کتنه ورته وکړو، لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بېغورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی. افغان حکومت ویل له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. دوی وایي چې افغانستان د سیمې د همکاریو په یو مرکز بدلوي. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په بغلان او کندز ولایتونو کې د افغان پوځیانو له لوري 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبان بیا دا کوي چې په بغلان کې وو او په کندز کې او په بغلان کې 2 سیمه ییز پولیس وژلي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په یوروان کې خبرې وکړي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو جنگي بیړیو پر سر لانجې ته حل نه دی موندل شوی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د ښځو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شو. او د نیویارک پولیسو پرون د ازادۍ مجسمې ته شاوخوا سیمه د مشکوکو موادو د شتوالي له امله وپلټله او هغه ځای سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدول.
اسدالله لودین د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د بمبارۍ پر مرګ ژوبلې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. انصار خپلواکي ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکلي چې په تیرو څو کلونو کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې سلګونه افغانان وژل شوي دي. په مطلب کې د فرانسې خبري اژانس په حواله لیکل شوی چې دغه معلومات د هغو حملو د څېړنو پر مهال راټول کړي چې امریکایي ځواکونه یې د بې پیلوټه الوتکو په وسیله کوي. په مطلب کې راغلي چې له 2004 میلادي کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې امریکا د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمه د بې پیلوټه الوتکې 415 حملې کړي چې په نتیجه کې یې 3909 کسان وژل شوي چې 912 ملکیان دي. ویسا ورځپاڼه بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې یوازې د روان میلادي کال په 4 میاشتو کې د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې 50 کسان وژل شوي دي. په دې مطلب کې هم د فرانسې خبري اژانس د څېړنیز راپور په حواله لیکل شوي چې د 2015 کال له پایلې تر اوسه امریکا په افغانستان کې د بې پیلوټه الوتکو 6 حملې کړې دي. ورځپاڼې د ځایي چارواکو په حواله لیکلي چې دا حملې تر ډیره په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې شوې دي. چراغ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د عراق او افغانستان داعش یوازې له فکري لحاظه یو له بل سره تړلې دي. په دې مطلب کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکل شوي چې تر اوسه داسې اسناد نه دي ورسېدلي چې د سوریا او عراق داعش دې په مستقیمه توګه په افغانستان کې د داعش له ډلې ملاتړ وکړي. په دې مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماري حرف په حواله راغلي چې ویلي دي په افغانستان کې د داعش ډلې د څرنګوالي او دا چې دا ډله له چا سره تړاو لري څېړنه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې لیکلي چې په افغانستان کې به په تدریجي توګه بنسټیز بدلون رامنځته شي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي چې د کابینې بشپړېدل په دې معنا دي چې حکومت د سیاسي او امنیتي ثبات لپاره هڅه کوي، او هغه اندېښنې بې ځایه دي چې ځینو خلکو ویل ممکن چې یو شمېر ولایتونه سقوط وکړي.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په یو ډول ملاریا باندې متخصص ډاکټر شهیدلی او له تاسو سره معلومات شریکوي. خو اوس به د پاکستان د سریعظم سفر راواخلو. نواز شریف په یو رسمي سفر بریتانیا ته ولاړ. ویل کېږي چې د پاکستان سریعظم به د دې سفر پر مهال له بریتانیایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسلې خبرې وکړي. زبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته انګلستان ته لاړ چې نوموړی د جمعې په ورځ د یو جګپوړي سیاسي پوځي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته تللی و او د دې هېواد له چارواکو سره یې د امن په موضوع اوږدې خبرې وکړې. د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي د سیمې او منځني ختیځ وروستي وضعیت ته په کتو انګلستان ته د نواز شریف د سفر په اړه وایي چې هغه به د دغه هېواد له چارواکو سره د منځني ختیځ او یمن پر وضعیت سربیره د افغانستان د سولې په پروسه او په دې کې د پاکستان پر رول هم خبرې وکړي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي پخوانی مشر اعجاز خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
افغانستان امن پاکستان کردار
نوموړی همداراز وایي چې سعودي عربستان ته د نواز شریف وروستي سفر د دغه هېواد چارواکو ته دا ډاډ ورکړی چې پاکستان به ورسره د اړتیا پر مهال تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هېواد د پوځ لوی درستیز تر هغې وروسته له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته لاړه چې د دې هېواد پارلمان د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو پرېکړه وکړه او د سعودي د پوځي مرستې غوښتنه یې رد کړه. نواز شریف لندن ته له رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره وضعیت نورمال شوی او موږ د بهرنیو هېوادونو په مالي مرسته د پیلېدونکو پرمختیایي پروژو د کارګرو د امنیت لپاره نوی امنیتي ځواک هم جوړ کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چک جمهوریت د لرغونپوهانو یوې ډلې په یوه داسې پروژه کار پیل کړی چې له مخې به یې د عراق په موصل ښار کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې د ویجاړوونکو اقداماتو له کبله دغلته لرغونو آثارو ته د اوښتې زیان نقشه جوړه کړي. داعش ډلې په عراق او سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې تاریخي سیمو کې ګڼ تاریخي او لرغوني آثار له منځه وړي او لا هم په ځینو سیمو کې د دې تاریخي آثارو ویجاړول دوام لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور له اجمل اند څخه اور.
په داسې حال کې چې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د تاریخي آثارو په لمنځه وړلو پسې پلکونه راخیستي او نړۍ یې ننداره کوي، د چک جمهوریت د لرغون پیژندونکو یوه ډله هڅه کوي د عراق د یو ښار لرغونې معماري خوندي کړي. په سوریه او عراق کې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ګڼ تاریخي آثار، ودانۍ او هنري کارونه له منځه وړي، خو په موصل کې په دې اړه اقدامات ډېر څرګند دي. دغلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې ښار د لرغوني میراث ډېره برخه له منځه وړي. د شمالي عراق لپاره د چک د لرغون پیژندونکو د ماموریت یو غړي او د لویدیځې بوهیمیا د پوهنتون استاد کارل نواتسک وایي له بده مرغه د عراق په معاصل ښار کې د داعش اقدامات د ټولو لرغونو آثارو د له منځه وړلو ښکارندوی دي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري لکه د موصل د ښار پر تاریخي یادګارونو، پریښو او وناناتو چې هدفي برید شوی وي. په دې برید کې ټول هغه څه هدف دي چې دې ښار له خپلې ماضي څخه په میراث راوړي. نواتې کوایي په عراق کې کلتوري ټول وژنې سخت په اندېښنه کړی او له همدې کبله د او د چک جمهوریت ځینو نورو لرغونپوهانو پرېکړه کړې چې یو څه وکړي. د لرغونپوهانو د چک د علومو د اکاډمۍ د شرقي څېړنو د انسټیټیوټ سره په ګډه په یوه داسې پروژه کار پیل کړی چې هدف یې په موصل کې د داعش د فعالیتونو د اخیز یوه پراخه نقشه برابرول دي. دوی وایي په دې برخه کې شته علمي څېړنې، د آرشیف سرچینې، عکسونه د ځایي خلکو لخوا، رپورټونه او د سټلایټ تصویرونه کاروي او هڅه کوي چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې د ویجاړۍ په اړه چې څومره ډېر معلومات راټولولی شي هغه راټول کړي. نواتسک وایي د موصل کلتوري میراث تر ډېره د دې ښار په معمارۍ کې و چې دا ښار یې د تاریخي ودانیو په یو ژوندي موزیم بدل کړی و. د نوموړي په وینا د موصل دا ځانګړتیا په نړۍ کې بل سیال نه لري، خو کله چې دا ښار د داعش تر واک لاندې راغی دغلته د یونس پیغمبر مزار او یو تاریخي جومات په کنډواله بدل شول. همدارنګه د وسلوالې ډلې داسې ویډیوګانې هم خپرې کړې چې ترې څرګندېږي وسلوالو د موصل په موزیم کې ولاړې مجسمې له خاورو سره خاورې کړي. نواسک وایي د موصل په ښار کې پر تاریخي آثارو سخت گزار شوی. نوموړی اټکل کوي چې لږ تر لږه د موصل شپږ دېرش مهم لرغوني یادګارونه ویجاړ شوي. دا چې کې لرغونو پیژندونکي زیاتوي دا وخت زیان ډېره برخه نه جبرانېدونکې ده. د دولسمې او دیارلسمې پیړۍ آثار دا مهال ندرکه شوي. په دې کې داسې آثار هم شته چې د نواتسک په وینا دوی یې په اړه بشپړ اسناد او معلومات هم نه لري.
نوموړی وایي د موسل موزیم او دغلت له کلیساګانو یو شمېر لرغوني آثار استل شوي او ښایي د داعش د تمویل لپاره په تور بازار کې پلورل شوي وي. د نواسک په وینا د چکی لرغون پوهانو د کار وروستي نتایج به په څو میاشتو کې څرګند شي، خو نوموړی هیله لري چې تر هغې به د داعش وسلواله ډله د عراق له دغه لرغوني ښار څخه استل شوي وي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې زه ناجیه سپه تاسو ته هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د دماغي ملاریا په اړه غږیږو. د نړیوال روغتیا سازمان د چارو کارپوهان هم وایي چې په نړۍ کې هر کال تر 1500 میلیونو ډیر خلک په ملاریا اخته کیږي. تر اوسه پورې په نړۍ کې څلور ډوله ملاریا پیژندل شوی چې تر ټولو خطرناک ډول یې دماغي ملاریا ده. روغتیا کارپوهان چې د دماغي ملاریا میکروب د دماغ او مغزو شاوخوا کوچنیو رګونو ته لار مومي چې په نتیجه کې وینه او اکسیجن دماغ ته نه رسیږي. د یادې ناروغۍ په اړه د لا نور معلوماتو لپاره د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سوهیل راسره په استډیو کې دی چې مکتبه معلومات راکړي. لومړی ورته خرغلاست ویم ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه.
مننه خورې. اعظم خپل سلامونه تاسو او د تاسو رادیو اوریزون ته وړاندې کوم او ان شاء الله په پروانه کې بل دوی سره اوس.
علیکم سلام دوستانو. د خبرونې په سر کې دا چې دماغي ملاریا سن نخین خانې لري، ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات راکړي او ساسي پیغامونه به هم واخلو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د دې ناروغي عمده نخې څه دي؟
ملاریا یو ساري ناروغي ده او د یو میکروب واسه رامنځته کیږي چې هغه ته څلور ډوله پیژندل شوی ده چې پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم وایواکس، اوال او فالسیپارم ده. او په افغانستان کې معمولا د وایواکس او اوال ډولونه کېدای شي ولیدل شي او همدارنګه د ملاریا ډول لیدل کېږي، اما فالسیپارم که چیرې منځ راشي نو هغه په دماغ باندې بد اثر غورځوي او یو ډول حالت رامنځته کوي چې هغه ته دماغي ملاریا ویل کېږي. ملاریا اصلا د غماش په واسطه باندې انتقالیږي چې د انافیل معنسه غماش هغه ته وایي، او هغه باید لومړی د ناروغ شخص څخه وینه واخلي او پخپله یعنی غماش ناروغ شي په اصطلاح، او وروسته دغه څخه د یو بل شخص چې هغه روغ دغه میکروب ور انتقال کړي او پای کې دغه میکروب رشد وکړي او بالاخره ملاریا رامنځته کړي. ملاریا د ګرمۍ په موسم کې زیاته رامنځته کیږي په غذایانو کې چې هلته د اوبو ډنډونه ډیر وي، او په غذایانو کې چې هلته د شولې کرل لږ ډیر وي، لږ اوبه مثلا پټیو کې ډیر ودرېږي او هغه نه ډکیږي، نو دغه غماش همالته رشد کوي او وروسته غوڅخه دا حالت رامنځته کوي. ملاریا په عمومي توګه په انسانانو کې تبه رامنځته کوي او د پخوا څخه پیژندل شوی حالت ده چې لومړی ساړه کیږي د یو شخص او سره لرې تبه ورته وایي هغه رامنځته کیږي، او وروسته غوڅخه بیا ډیره ګرمي راځي په شخص باندې یا په مریض باندې، وروسته غوڅخه بیا خوله کوي چې بیا وروسته غوڅخه ناروغ لږ د بهبودۍ او ښېګڼې احساس کوي. نو دا حالت کېدای شي په یو ورځ کې دوه ځله، یا مثلا په دوه ورځو کې دوه ځله، او یا هم په دوه درې ورځو کې دوه ځله رامنځته شي، چې معمولا په دې ناروغۍ کې تبه ډیر زیات ارزښت لري او تبه ډیره شدیده وي او شدت په دې اندازه وي چې شخص مثلا ډیر نارامه ګرځوي او اشتها ورسره کمیږي او د سر درد هم ورسره وي. دا د ملاریا عمومي نښې نښانې دي. او یو ډول دې څخه چې هغه د پلازمودیم فالسیپارم په نام باندې نومیږي، هغه کولی شي دماغي مشکلات رامنځته کړي او باعث دې شي چې د اکسیجن فیصدی په وینه کې کم شي، او دا کوم اکسیجن کله چې دماغ ته ونه رسیږي نو دماغ استحاله وکړي او په هغه کې یو څه تغییرات راشي، او دغه څخه وروسته هغه نښانه چې هغه لکه د لیوانتوب په شان او یا ځینې نورې نښانې دي هغه رامنځته کیږي او مریض د خراب وضع پلور باندې مخ بیای، چې کېدای شي بیا کومای ته بوزي او رسو غصه مرګ ورته پیښ شي.
ډاکټر صاحب، ولې د نورو ډولونو په پرتله دماغي ملاریا تر ټولو خطرناک ګڼل کیږي؟
هغه میکروب چې هغه دماغي ملاریا رامنځته کوي هغه ډیر شدید ډول د ملاریا ده او هغه دماغي نه کنه کنه کله چې رومانس کی نو په مریض باندې ورسله دې څخه چې تبراشی خلا پراشی نو د وینې په جریان کې د اکسیجن فیصدی ورته کم شي او چون چې دماغ ډیر زیات اکسیجن ضرورت لري نو د دماغ یو قسمت د تخریب خواته لاړ شي او یا د تخریب تر حد پورې ورسیږي نو هغه نه کنه کنه د مالاریا په دماغي مشکل باندې واوړي او په مریض باندې مثلا داسې یو حالت راځي چې هغه اصلا کوما طرف ته بیایي او اختلاجات برازي او مثلا داسې حملات یا حمله د مالاریا لکه د یو عصبي ناروغي په شکل رامنځته کیږي او مریض د کوما او بالاخره د مرګ طرف ته بیایي او چون چې دغه ناروغي د مالاریا د نور ډولونه په اسانه سوګه تا دوی کېدای شي مګر دغه ډول چې اختلاط یا با بیړی ورته وایي چې په دې رقم اختلاط ورکی د دې به درمنه لکه مشکله ده او مرګ رامنځته کوي ځکه چې مهمه ده.
بله روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري نقیب الله خان مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام که کومه پښتنه ولري نو ډاکټر صاحب یې اوري.
بله ما پسند ده چې ملاریا خو خلک په دې سوال نه پیږي مثال چې کوم پرېز باید د ملاریا د دوا سره څه کړند پرېز مو کی بل خبر راځي چې د مورکی په کومه چې هغه یو همدا ناروغي د مورکی په ناروغي کې خپل شدې تاوان لري که ځکه
زه د ورور په ځواب کې باید وایم چې نقیب الله خان ورور چې پرهیز باید وشي او کنه او یا په مورخه کې شیدې تاوان لري او کنه یو خبر به زری راوځي وکم چې په اکثر نغه ناروغي کې چې هغه ساري ناروغي دي پکې پرهیز عمر ارزښ نه لري او که چیرې ناروغ به ځای پرهیز کوي نو د دې وجود ضعیفيږي او مقاومت او معافیت چټ کیږي او کله چې هغه چټ شي نو د دې پر ځای باندې چې هغه ته ګټ ورسوي تاوان ورته رسوي بل خصوص د ملاریا په ناروغي کې کوم خاص پرهیز وجود نه لري اما د پرهیز په ځای کې چیرې د خوږو څخه ډیره ګټه واخستل شي هغه به کوي ځکه چې په خپل میکروب هم د خوږو د وجود څخه استفاده کوي چې هغه ته ګلوکوز وي او که چیرې درمل نه ورته کوه هغه هم استفاده ځنه کوي نو په دې ترتیب باندې د ګلوکوز کچه په وجود کې کمیږي او دغه مشکل ډیریږي نو د بزای پرهیز وکي باید خوږو څخه ډیر استفاده وکي او ځان تخفیف وساتي په مورخه کې مورخه یو بل ځانګړی ناروغي ده پکې شته هیڅ تاوان نه لري او مورخه باید اول تشخیص شي او وروسته دغه څخه باید دغه درمل نه وشي او خوړه باید هیڅ کله په مریض باندې کم نشي باید ورته ډیر کو.
بله دوستانو یادونه کوم چې نن د دماغي ملاریا په اړه غږیږو د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. عبد الحکیم له هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مشکل مې نه دی مراد په لونه کې چې بس یو مړه سره ته بلرم په بدن کې او دا چې خو نه کاتې ته به مې وښتې او دا چې دا چې دا وندار د سپورونه چې دې ته به مې دا چې دا مرته او ګای ګای پر بدن دا چې ګرنی راشي او دا به نور مشه معلومات نه کېږي دا به ملګری کې کښ دا چې نور مشتلی.
عبد الحکیم رور د پښتنو په ځواک باید سویم شپږ میاشتې کې چې تبه لري او سړه او ګرمه تبه تنها په ملاریا کې وجود نه لري په اکثر ساري ناروغي کې چې میکروبي بنسټ ولري نو پاکه تبه حتما وجود لري او دا تبه چې داسې سړه لري ورته وایي معمولا په ډېرو مشکلات کې رامنځته کیږي. معمولا په تبه په ملاریا کې سردردي ډېره وي او تبه نظر مورخي ته کمه مثال نظر نور ناروغي ته نسبتا کمه وي او دا کومه سړه لري چې کیږي مثلا سړی کیږي او زوسخه تبه پیروزی او بیا خوله کیږي دا معمولا په ملاریا کې وجود لري نور ناروغي کې دومره زیات نه دي او دا کېدای شي د ورځې یو ځل او یا په څو ورځو کې یو ځل رامنځته شي. زه شپږ میاشتې کیږي زه یو مشوره دي ته ورکوم چې دوی د هغه کلینیک ته چې دوی تلان دلته دلاړ شي خپله وینې د ملاریا لپاره هم ټیسټ کړي او د نور ناروغۍ لپاره د هم ټیسټ کړي بیا د یو متخصص ډاکټر مخ ته کیږي هغه ان شاء الله دوی درمل نه سم وکړي.
یو بل اوریدونکی هم لرو له کندهار ولایت نه محمد طاهر خان مهرباني وکړئ.
السلام علیکم خورکی تاسو متخصص ډاکټر صاحب سلامونه نه کیږم دار اوریدونکو ته زه محمد طاهر تنویر یم او د کندهار مې اړیکه نیو ډاکټر صاحب څنګه پښتنه ده چې یو مشکل چې اوس موږ لرو په دارو ته یو روغتیایي مرکزونو کې هغه دار چې موږ سم تشخیص نشو کولای دا کوم مواد چې راځي د ملاریا د پیژندلو لپاره یا په لابراتوارو کې کاریږي نو هغه اکثر تجارتي وي یعنی کمزوري مواد وي که ډاکټر صاحب ته معلومې چې چیرې څوک ملاریا نه وي او د ملاریا دوا وخوري غلط تشخیص وسی بس تاثیرات وي سوی او ډاکټر صاحب د فالسیفارم یا د دماغي ملاریا تشخیص څومره مهم دی او اوس موږ په دغه روغتیايي مرکزونو کې مثلا اوس موږ په ټول افغانستان کې شاید ډېر د سی په نامه چې موږ کلینیکونه لرو چې په روغتیايي مرکزونو کې نو ډاکټر صاحب تاسو په دغه باندې څومره باوري یاست تشخیص به صحیح وي.
د تنوی صاحب د پښتون په ځواک باید سم چې سم تشخیص ډیر ارزښت لري په ملاریا کې، او دا چې دغه ډول مثلا تعین شي د هم د لابراتوار په مرسته باندې کیږي. او د ملاریا تشخیص معمولا کچیر مثلا د ملاریا په تبه یو شخص اخته هم وي، تر څو چې په هغه یو خاص حالت کې چې هغه په هغه باندې لرزه رانه شي او مثلا یخنه یې ونه شي او یا داسې یو حالت ور باندې رانه شي چې په هغه وخت کې په تعابت کې داسې یو اصطلاح ورته ده چې هر کله چې میکروبونه سره حجرات د وینې تر حمله لاندې ونیسي، نو په دغه وخت کې هغه په سره حجرات کې لیدل کیږي. نو په دغه حالت کې چې دغه سړی لرې ور باندې راځي، اصلا د وجود سره حجرات چې دغه ماتیږي، نو کله چې مات شي د یو حالت رامنځته کی او په دې حالت کې تشخیص سل په سلو کې امکان لري. بغیر د دې نه که چیرې مثلا دغه سلاید ورته وایي د وینې، که چیرې د یو مریض پنځه شپږ سلاید هم واخلو، کېدای شي په هغه کې ملاریا ونه کتل شي. اما یو ځل پای کې که چیرې په ناروغ باندې سړی لرې راشي، په دغه وخت کې که چیرې دغه نه وینه واخیستل شي او ټسي هر مرو پکې ثابت کیږي. او په دې حساب باندې چې کوم کلینیکونه چې په اطراف کې فعال دي، د ملاریا تشخیص دومره مشکل کار نه ده، او هغه مواد چې په پارچ کار دي دومره قیمتي نه دي. اوس فکر نکوم چې په لابراتوار کې څوک کار کوي هغه د تاریخ په اړه او دغه د مواد د کیفیت په اړه معلومات ونه لري، ځکه چې هغه تشخیص کوي او هغه به تمن اعتماد ور باندې لري. خو په هر صورت د ملاریا تشخیص ځین وخت مشکل کیږي په هغه حالت کې چې سړلر په مریض باندې کم راشي او د وینې سر کرایوات د میکروب تر حمله لاندې کم راشي، اما تشخیص سل په سلو کیږي او درملنه هم امکان لري.
بلې، ملاریا یوازې د وینې له معاینې وروسته معلومیږي که نور لاری چاری هم شته؟
یوازنی لاری چې دغه پروسه باندې موږ کولای شو د ملاریا میکروب د وینې په سره حجرات کې پیدا کړو، هغه د وینې معاینات مستقیم او هغه په لابراتوار کې په هغه اصلي توګه کوم مایکروسکوپونه چې شته دي، چې خوشبختانه د افغانستان په هر شفاخانه کې په لرې کې پرتو په هر ځای سیم کې چې دي دغه شته دي، او په هغه باندې تشخیص صورت نیسي. صرف هغه دقت هغه شخص غواړي او دقت هغه لابراند غواړي او هغه مواد کوم چې راځي، لکه د ورور شوی باید هغه با کیفیت ووسي او دغه د کیفیت نه باید لابراند خپل ځان خبر کړی وي. بغیر دغه څخه چې په وینه کې دوا کتل شي، نو بله کومه طریقه وجود نه لري. یا دا چې مثلا یو شخص په داسې یوه سیمه کې اوسېږي چې هلته ملاریا همیشه رامنځته کیږي، نو که چیرې دغه اراض علائم په وجود کې راپیدا شي، کیدای شي د ملاریا ګمان ورباندې وشي.
ما پوښتنه دا ده چې د دماغي ملاریا د پرسری باندې شمېسي لکه مرګي چې پراشي داسې حالت هم لري که نه لري؟ دا ملاریا دلته ډاکټران وایي چې دا ملاریا
د دا ورور د پوښتنه په ځواک باید وایم، فکر کوم چې نوم یې ونه ویلو. خو بیا هم د دا ورور د پوښتنه په ځواک باید وایم چې دماغي ملاریا په شاس باندې چاپېر شي او هغه ونیسي. اول باید دغه هغه نوه تشخیص شي په لابراتوار کې چې مثلا دا ملاریا فالسپارم ده، ځکه چې هغه صرف ملاریا دماغي ملاریا ورکوي. او وروسته هغه څخه باید مریض کېدای شي د ملاریا اراض علائم یا نښې نښانې ولري او یا ونه لري. خو مریض معمولا ډېرې نښې نښانې د دماغي مشکل په توګه لري، مثلا سردرد لري، مثلا د زړه بدوالی لري، مثلا دغه خبرې بې واکه شي او مثلا لاس پښې کاږه شي، لکه هغه مرګي غوندې، لکه دوی چې ویل داسې یو حالت ورباندې راځي چې ورسه وسخه دغه حالت تشدیدېږي زیاتېږي، او ورسه وسخه کېدای شي یو مریض د کوما طرف ته بوزي او بیا د مرګ طرف ته بوزي. مقصد دغه نښې نښانې چې د مرګي ته ورته دي، د مرګي په شان نه، خو مرګي ته ورته، لکه دغه دماغي مشکلات په دې کې زیات رامنځته کیږي.
ډاکټر صاحب، ملاریا په کومو سیمو کې زیاتره پیدا کیږي؟
ډېره ښه پوښتنه وکړه. ګرم موسم کې دغه وچې شروع ده، د ساور د شروع څخه نیولې اند تقریبا د سمبولې د میاشت تر اخیره پورې ده حالت کې چې د هوا ډېره ګرمېږي ورو په ورو باندې، او اوبه په هر ځای کې ډنډې پاتې کیږي، او په هغه ځایونو کې چې هلته وریجې یا شولې خلک ورته وایي دغه زیاتې چې کتل کی نه، هغه زیات اوبو ته ضرورت لري، او پټي همیشه په اوبو باندې ډک وي، او د وی طرفه د اوبو ذخیره په کافی اندازه وجود ولري. په هغه ځای کې چې ملاریا خپل هګۍ، هغه غوماش خپل هګۍ چې ورسره غوسخه بچیان د غسخه راوځي او د غسخه بیا مکمل غوماش جوړي، نو هغه روش پکې کوي. او بل دا چې هلته د پخوا څخه مثلا ملاریا وجود لري، نو د افغانستان په کچه باندې په شرقي سیمو کې د افغانستان چې په جلال آباد او په دې کې مثلا دغه سیمه چې وریجې پکې کرل کیږي، او په شمال کې هلته تخار او په غزه کې کندوز او دغه ولایتونه معمولا دغه مشکلات او کندهار ځینې وخت پکې زیات لیدل کیږي.
بلې، د مخنیوي په اړه به وروسته وغږیږو. له مزار شریف نه شاه محمد خان مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب اوري؟
ما څه دا و چې ما سترم دغه سي درد کوي، یعنی تبو می سیکولات مدا تاتی ا دا موریکیا میکروپاتسی دی وای ته ما نه او کبیا راس ما سنت. یعنی بیخی د سړی سر درد کې یعنی په میاشت کې په شپو کې ور لا سره ته په سړی راپورته
آیا داس حالت هم در باندې راځي چې مثلا کله وجود سوړ وي یخنۍ دي کې یا بیا د ته بشي او بیا ورسته غوسخه او بیا ورسته غوسخه خاله شي او جوړ شي داس حالت در باندې راځي بله
چې زه یو ار پاک زه دا ستاسو پر باندې راځم د هماس کمپل کچیر تل تک پر ځان وایم چې دا تاسو ګرمي مې کې کچیر ایست کم یا کې بار پاک
برابر نه راځي چې ګرځم. ښه، او دا په هر ورځ راځي، په څو ورځو کې یو ځل راځي یا په هفته کې؟
په شوي شپو کې، په میاشت کې یا په دوو میاشتو کې دا رقم.
ښه، ډېر ښه. راډیو ته غوږ نیسم، ان شاء الله معلومات درکم. صحیح ده، صحیح. ورور د پښتون خوځښت باید اوس وایم چې لکه ما چې مخکې وویل د ملاریا لپاره د پخوا څخه پېژندل شوې ناروغي ده، او د پخوا څخه دا معلومه ده ډاکترانو ته او همدارنګه عامو خلکو ته، کېدای شي معلومات په دې کې لږ کم وي. کله چې یو شخص معمولا ساړه لري او یخنۍ کېږي او کمپلې ته کوشش کوي چې په ځان واچوي، داسې یو حالت چې حتی لرزه بیخي زیاته وي او د سود خود لپاره دوام وکړي او رسوخ یو حالت ورباندې راشي چې ډېره شدیده تبه شي او بیا خوله ورباندې راشي او دا په څو ورځو کې ځل ورباندې تکرار شي، نو احتمال د ملاریا پکې زیاتېږي. نو باید هر کس لکه هغه ورور چې وویل چې موږ ته ډاکټر څه ویلي چې باید تاسو خپله وینه معاینه کړئ، خپله وینه د مورخې لپاره کې معاینه کوي یا نه کوي، د ملاریا لپاره د هغه وخت معاینه کړئ چې په دې باندې تبه راشي او په دې باندې سړه لرې راشي. هماغه وخت که چیرې امکانات وي ځان د کلینیک ته ورسوي، په څو دقیقو کې به انشاءالله د خبر تشخیص شي چې دا ملاریا ده او یا کومه بله ناروغي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو ته به هم یادونه کوو چې د ملاریا ناروغۍ په اړه غږیږو د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه معلومات راکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. حقاً د مزار شریف دکتر نه ده، د ډاکټر صاحب له ما څخه لپاره یو ورو ده، هغه دا کوم نه خبرې ملاریا
معمولا کله چې دا درې ګونی حالت کېدای شي په ځینو ناروغانو کې واضح وي یا په ځینو ناروغانو کې واضح نه وي، دا سره په سره کې نه چې باید حتما داسې حالات ورباندې راشي. خو معمولا ډېری ناروغان چې هغه ملاریا لري دغه درې ګونی مرحله ورباندې راځي او وروسته غوڅه وینه چې معاینه شي حتما پای کې ثابتېږي. او ځینې وخت داسې هم کېږي چې په حتی په کلینیکونو کې ناروغان بستر دي، ډاکټرانو ښه پوهېږي چې دغه اراض علایم ملاریا پاتې کېږي، مګر په وینه کې هغه نه ثابتېږي چې هغه مشکل دی. همغه وي چې په هغه وخت کې میکروب په سرو حجرو د وینه کې مداخله نوي کړي یا مثلا مخې دغه نوي یا وروسته دغه څخوي چې دغه مشکل ده. خو که چیرې داسې حالت ورباندې راځي او دوی ته معاینات شوي وي او ملاریا ورته تشخیص شوي وي، د ملاریا درملنه حتما کېږي او هغه کوم درملش په افغانستان کې فعلا وجود لري، دغه مقابل کې مقاومت کم ده او دغه مقابل کې مثلا دا چې په میکروب زور ونه رسیږي حتما پیرسیږي او هغه میکروب له منځه وړي. او که چیرې تشخیص یو ځل وشي، ملاریا ډېره په اسانۍ باندې تداوي کیږي او د ځان څخه کوم نښې نښانې زیاتره نه پرېږدي.
بلې ډاکټر صاحب، که چیرې د ناروغ درملنه پر خپل وخت ونه شي او ګټور خواړه ورنه کړل شي، نو نتیجه به یې څه وي؟
دا اعتبار په دې باندې لري چې کوم ډول ملاریا یا کوم ډول پلازمودیم میکروب په داخل د وینه کې وجود لري. که چیرې مثلا هغه ډول وي چې هغه وایواکس ده یا مثلا ملاریا په خپل ده او یا اوول ده، دا بیا ځانګړی موضوع ده. او که چیرې مثلا هغه فالسپارم وي، نو هغه حتما په بده اوړي، هغه اختلاط ورکوي، اختلاط با بیړی ورته وایي خلک، او دغه مرض هغه شکل تغییر کوي. او که چیرې مثلا دا په هغه کسانو کې چې دغه وجود ضعیفي دغه رامنځته شي، نو هغه ټول وجود ته تاوان رسوي او کولی شي دغه د کمخونۍ باعث وګرځي او کولی شي په کې نور مشکلات رامنځته کړي او د بدن نور ورته نور مشکلات ورته مخه کړي. ډېره مننه جعفری صاحب دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب په لنډو کې ځواب کړي. درې دقیقې وخت لرو ډاکټر صاحب، مهرباني. ډېر ښه پوښتنه وکړي. علائم یو بل ته ورته دي. په لومړی پړاو کې علائم ورته دي، او که چیرې مثلا درملنه ونه شي هغه فالسیپارم ډول شده هغه کېدای شي په دماغي ملاریا باندې واوړي. نور یو بل ته ټول ورته دي، او فقط هغه کومه حمله چې په مریض باندې راځي هغه ټایم فرق کوي، وخت فرق کوي. په ځینو کې مثلا څلوېښت ساعته وروسته، په ځینو کې اته ساعته وروسته، په ځینو کې دوه اویا، او په ځینو کې څوارلس بعد کېدای شي رامنځته شي. او واکسین تر اوسه کوم خاص واکسین نه ده ورته جوړ شوی. او بل دا چې په انټي بیوټیک باندې د دې درملنه کېدې دپاره انټي مرال یا ډراکس یا هغه د تووی چې هغه د ملاریا لپاره صرف ده او پیدا کیږي او شته ده په هغه ماده درملنه کې، یعنې دا خو پلازمودیم ده او په دې باندې هغه کوم انټي بیوټیکونه شي د نورو مرضونو لپاره دي، د دې لپاره کومه ګټه نه رسوي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00400022 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15.